السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په تاندې څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې، خو په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري، په دې کې به واوري چې د افغان میرمنو د ملاتړ یو بنسټ د جرمونو نړیواله محکمې ته په یو پرانیستي دي کې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو پیښې وڅېړي. دا راپور وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې تیر ماښام یې په کابل کې په دوو حملو کې و طالبان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د جبهې پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په دوه جلا بیانونو کې ویلي دي چې لومړۍ حمله یې د ښار په نهمه ناحیه کې د هوایي ډګر پر واټ د طالبانو پر یوه پوسته وکړه چې په ترڅ کې یې درې طالبان ووژل او دوه نور یې ټپیان کړل. نوموړې ډلې په خپله دوهم اعلامیه کې د کابل ښار د څلورمې ناحیې په اړوند سلیم کاروان څلور لاره کې د طالبانو د تلاشۍ پر پوسته د وسلوال برید ادعا کړې چې هلته هم د دوی پټکو څلور تنه وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. خپلواکو سرچینو دا ادعاوې نه دي تایید کړي او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغې جبهې تر دې وړاندې هم په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ورته بریدونو ادعاوې کړې، خو طالبانو هیڅ تبصره پرې نه ده کړې. قرغزستان وایي ډېر ژر به د هرات ولایت د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د دې هیواد بشري مرستې افغانستان ته واستول شي. ای کی پریس ویپانې د قرغزستان د بیړنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې وایي د مرستې د ولسمشر صدیر جپاروف په لارښوونه استول کیږي او وړه بوره نباتي غوړي بسترې کمپلې او د اړتیا وړ نور شیان پکې دي. په هرات ولایت کې د اکتوبر په ومه یوې سخت زلزلې چې شدت یې درختر په کچه 6.3 و نږدې یو نیم زر کسان ووژل او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل. په داسې حال کې چې جمعې ته یوازې څو اونۍ پاتې دي، دا ویره شته چې د دې زلزلې له کبله بې کوره شوي خلک له یو بشري ناورین سره مخ نه شي. اسرائیل او حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني په غزه کې اوربند د دو نور ورځو لپاره هم وغځو څو وکولی شي چې نور یرغمل او بندیان سره تبادله کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاری پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړی دی چې ورسره دا هیلې هم ټوکېدلې چې ښایي د غزې په خونړۍ جګړه کې د اوږدې مودې په مخه اوربند وشي او نور اسرایلي یرغمل او فلسطینی بندیان خوشي شي. قطر د متحده ایالاتونو او مصر تر څنګ د حماس او اسرایلو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب کړی دی. له دې اعلان وروسته حماس ډلې هم تایید کړې چې د دوو ورځو په مخه د اوربند د غځولو شرایط یې منلي دي. او د فنلاند صدر اعظم وایي ممکن د روسیې لخوا د پناه غوښتونکو د شمیر د غیر معمولي ډېرېدو د مخنیوي لپاره چمتووالی ونیسي. د فنلاند صدر اعظم پیتری اورپو پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل چې د کډوالو د شمیر زیاتوالی د مسکو لخوا یو همغږی حرکت دی. رویټرز خبری اجانس د فنلاند د پولیساتو ځواکونو په حواله ویلي یوازې همدې نومبر میاشت کې د روسیې لخوا 900 پناه غوښتونکي ورغلي چې د افغانستان، پاکستان، کینیا، سومالیا، سوریې او یمن وګړي دي. د فنلاند چارواکو ویلي دوی به د دغو پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره پر خپلو پوله ګزمه ډېره کړي او سویډن هم ویلي چې د دغې پولې کنټرول یو ګډ مسؤلیت دی. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. د افغان ښځو د حقونو یو مدافع بنسټ وایي د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه غوښتي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو له بشري حقونو د سرغړونو موارد وڅېړي. طالبانو په تیرو څه باندې دو کلونو کې پر ښځو د ژوندون بېلابېلو برخو کې محدودیتونه لګولي او ډېرې ښځې او نجونې له تعلیم او کار څخه بې برخې کړې دي. دا چې د دغو ښځو په لیک کې نور څه راغلي او کومې غوښتنې مطرح شوي په دې اړه پام وکړئ. د احمد تکل راپور.
د افغانستان د ښځو د ملي اتحاد د چتر په نوم د ښځو د مدافع ټولنې پرانیستی لیک لسګونه مدني فعالانو، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو مدافع ټولنو او شخصیتونو لاسلیک کړی دی. د دې ټولنې غړو په هغه لیک کې چې پرون یې د جرمونو نړیوالې محکمې ته واستوي لیکلې دي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې دوو کلونو کې د افغان ښځو بشري حقونه، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلامیه او له ښځو سره د تبعیض د مخنیوي کنوانسیون په ښکاره تر پښو لاندې کړي دي. د دې ټولنې یوې غړې چې په امنیتي دلایلو نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته د دې لیک پر یو برخه رڼا واچوله.
چتر اتحاد ملی زنان افغانستان مصمم شد
د افغان میرمنو د ملی اتحاد چتر پریکړه وکړه چې د جرمونو نړیوالې محکمې ته خپل دعوا وړاندې کړي. په افغانستان کې جنسیتي اپارټایډ له ټولنیز ګډون څخه د ښځو حق پر ښځو د کار او زده کړو او تحصیل بندیز او د ښځو د حقونو د فعالانو بندي کول او د هغوی ځپل هغه موارد دي چې په قطعي ډول له بشري حقونو او د ښځو له حقونو سرګنده سرغړونه ده چې باید دا موضوع له جزایی او عدلي پلوه تعقیب شي.
په دې پرانیست لیک کې یادونه شوې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ښځې له جنسیتي اپارټایډ سره مخامخ دي او په ډله ییز او سیستماتیک ډول له خپلو لومړنیو انساني او مدني حقونو څخه بې برخې شوې دي. د بشري حقونو د دې مدافع ټولنې غړي وایي چې طالبانو د خپلو ګڼو فرمانونو په وسیله ښځې د ټولنې له بېلابېلو برخو څخه حذف کړي دي. د جرمونو نړیوالې محکمې ته په پرانیست لیک کې د خپلو حقونو د غوښتنې او مدني اعتراضونو په خاطر د یو شمېر ښځینه فعالانو د تعقیب، شکنجې، د هغو د بندي کولو او ورکولو، د ښځو د سوله ییزو اعتراضونو پر وړاندې د تاوتریخوالي، د طالبانو لخوا د اعتراضونو د جرم ګڼلو او د مظاهرو د ځپلو یادونه هم شوې ده. د شنبهای ارغوانی د غورزنګ مشره او د ښځو د حقونو فعاله مریم معروف اروین وایي چې دا ډول لیکونه تر یوه حده نتیجه ورکولای شي.
چې نامه ها کمک کننده است تا جهان
دا ډول لیکونه مرسته کوي چې نړیوال خپل مسؤلیتونو ته پام وکړي او هغه ژمنې عملي کړي چې په ټول نړۍ او په تیره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې لري. خدا چې د لیک به کوم جوړ بدلون راولي ډیر څه ممو نکېږي. هغه څه چې طالبانی له افغانو میرمنو سره کوي لوی جنایت دی، خو له بده مرغه د لوی قدرتونو د ګټو لپاره نړیوال په دې برخه کې عملی اقدام نه کوي.
د افغانستان د ښځو د ملي اتحاد د چتر فعالانه داسې محل د جرمونو نړیواله محکمې ته د طالبانو د حکومت پر ضد شکایت کوي چې یو شمیر معترض میرمنې له هغې ډلې جولیا پارسی، ندا پروانی، منیجه صدیقی، بهاره کریمی او پریسا آزاده لهم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ښځو د بندي کولو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د ښځینه فعالانو د بیګانی پرانیست لیک په اړه هم طالبانو څه نه دی ویلي، خو مخکې یې ویلي و چې دوی د ښځو حقونو ته د افغانانو له دودونو او د اسلامي شریعت له اصولو سره سم درناوی کوي. د ښځو د حقونو فعالانو د طالبانو د څرګندونې ډېرې نامشخصې او عمومي بللې دي.
د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو دو پروګرامونو ته. لومړی تاند څنګ او ورپسې درسي ساعت له یاده مباسي.
تاند څنګ
د ځوانانو خبرونه. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. په یوې بلې تاندې څنګه خبرونه کې په دو مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وښيي او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه ووایي ځان ته یو جعلي شخصیت جوړوي. د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کېدای شي؟ هم دا ډول د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي، د دې کار پایلې څه کېدای شي او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي. هیله ده د خبرونې تر پایه راسره ووسئ. دا داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان د
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
بعض خلکی دي ته انډیواله زړه ډېر وړوکی زړه لري، خو ډېرې غټې غټې باټي ولي. هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله عام قومندان یم، عام انډیواله اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حال کې چې هغه فلزکار و خپله پوه شوې. له دروغو نه به دا ویلی، خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلی پوه شوې، هغه بیچاره فکر نه کوم چې هم خپل فلزکاري هم انډیواله په سمه توګه کولی نه سوه. نه پوهېږي اوس هم باټي وهي. دا بعض خلکی چې دی عادت سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی یا غوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښیي، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغو ځوانانو ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان راپیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل، زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي که زیان وباسي. دا خو کاذب شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا، ځکه د هغې آینده دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېیمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد دغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي، خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز تر جوړ کړي دی موضوع نه اکثریت دغه پاغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې راته په دغه لیول کې سړی خو دا چې اغه ځان جګه خبرو کی دوی اغه جګه خبرې ته طنز بسترګ ګوري اغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم غب خوندې تر جوړ کړي ریش خان په وهی د له پاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کی یا په اصطلاح غبن یو قسم ریش خان دوی د له پاره هغه نورم تشویقی و یا تاریخ په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه د ټولنیز مشکل مونږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي هغه تشویقی.
انجینر متی الله احمد زوی وايي